باز هم سلام و خوش آمده. ساعت 11 پیش از 4 به وقت کابل است. شما رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. باز هم من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این مجموعه خبری با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های این 60 دقیقه باز هم میشنوید که پاکستان به آمریکا هشدار داده که حمله بر پاکستان با جواب دندان شکن روبرو خواهد شد. در مورد پیروزی تیم فوتبال افغانستان در برابر نیپال و راهیابی آن به سابقه نهایی با هند با شما خواهیم گفت و مطبوعات کابل را هم مرور خواهیم کرد. اما برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های این ساعت. حالا به این که در شروع تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنویم.
مقام‌های کانادایی گفتند تصمیم ندارند تا طالبان بازداشت شده از سوی سربازان کانادایی در افغانستان را به نیروهای افغان تسلیم بدهند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 14 تن از مخالفین مسلح و بازداشت 11 تن از مظنونین در این کشور خبر داده است. رهبران اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا آخر ماه جنوری شدند و امروز مصادف است با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مشروع خبرها. کانادا میگوید افراد را که نیروهای کانادایی در افغانستان گرفتار کردند به نیروهای آمریکایی خواهند سپرد نه به نیروهای افغان. جان بریت وزیر خارجه یک کانادا دیروز در تورنتو گفت بر اساس یک موافقت نامه زندانیان افغان به زندان پروان که تحت محافظت آمریکاییان قرار دارد منتقل خواهند شد. قبلا نیروهای کانادایی به حکومت افغانستان گفته بودند که طالبانی را که در قندهار بازداشت شده اند به اداره امنیت ملی افغانستان تسلیم خواهند کرد. زندانیان طالبان چندین بار از زندانهای افغانستان گریختند که این مسئله نیروهای خارجی را نسبت به این زندانها بی‌باور ساخته است. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند نیروهای بین المللی در جریان یک عملیات در این ولایت یک تن را به نام حاجی خیر محمد کشتند و سه تن دیگر به شمول یک ملا امام مسجد را بازداشت کردند. سید انور رحمتی والی سرپل به رادیو آزادی گفت این عملیات شب گذشته در منطقه سعید آباد مرکز این ولایت را اندازی گردید. به گفته او افراد بازداشت شده در منزل حاجی خیر محمد مهمان بودند و از این منزل یک تعداد سلاح و مهمات نیز به دست آمده است. آقای رحمتی در مورد این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در همین حال حاجی رفیق یکی از بزرگان محلی سرپل میگوید که خیر محمد دهقان بود و با مخالفین مسلح ارتباط نداشت. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 4 تن از مخالفین مسلح و بازداشت 11 تن از مظنونین خبر داده است. در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده است که این افراد در جریان عملیات مشترک طی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های فرا، پکتیکا، قندهار و سرپل کشته و گرفتار شدند. مخالفین مسلح تا حالا در این مورد چیزی نگفتند. و در اخیر خبرهای افغانستان یک خبر ورزشی داریم در مورد پیروزی تیم فوتبال کشور. تیم فوتبال افغانستان با شکست دادن تیم نیپال توانست به دور نهایی مسابقات فوتبال جنوب آسیا راه یابد. تیم‌های فوتبال افغانستان و نیپال دیروز در ادامه این رقابت‌ها در هند به مسافه هم رفتن. همایون کارگر مربی تیم فوتبال افغانستان در مورد این پیروزی ورزشکاران افغان به رادیو آزادی چنین گفت:
برای تمام کافه ملت افغانستان تبریک عرض می دارم. تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که تیم ملی نیپال در سیمی فاینال از پیشروی خود بردارد، 1-0 پیروزی را از آن خود بسازد و توانست که به دور فاینال مسابقه مقابل هندوستان حضور پیدا کنند.
رادیو آزادی هم این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را به تمامی افغانها مبارک باد میگوید. قرار است افغانستان در مسابقه نهایی فوتبال جنوب آسیا فردا با تیم هندوستان وارد میدان شود. رادیو آزادی. باسم خوش آمدید. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی با چند خبر از منطقه و جهان ادامه می دهیم. رهبران اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا آخر ماه جنوری شدند. این اقدام به هدف تلاش جهت اعمال فشارها بالای ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که رهبران اتحادیه اروپا روی نفت خام ایران که گفتگوهای دیپلمات‌ها روی آن ادامه داشت، کدام ممانعت وضع نکردند. اما در عوض آنها از وزرای خارجه خود خواستند تا تحریم‌های فعلی را گسترش دهند. در این تحریم‌ها جمعیت ساختن دارایی‌ها، منع سفر و سایر موارد به برنامه هسته‌ای ایران شامل است. رهبران اتحادیه اروپا همچنان خواستند تا اقدام‌های بعدی علیه ایران را پیش از نشست بعدی که در 30 جنوری سال 2012 برگزار می‌شود، مورد مطالعه قرار دهند. ایالات متحده آمریکا میگوید از پلان حمله بالای شهر هومس توسط نیروهای امنیتی سوریه شدیداً نگران است. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حداقل 4000 تن در نتیجه تظاهرات ضد حکومتی نوماها در سوریه کشته شدند. ویکتوریا نولاند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هشدار داده که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه مسئول کشتارهای آینده در آن کشور خواهد بود. فعالان میگویند که حداقل 32 تن در نتیجه حملات روز جمعه در شهر هومس ادلیب و درعا در سوریه کشته شدند. امروز مصادف است با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه 30 ماده دارد و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی تصویب شده است. ناوی پیلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر گفت مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و فیسبوک حقوق بشر را در سال 2011 در همه جا گسترش دادند. خانم پیلی مشخصاً به بهار عرب اشاره کرد و گفت: Let's remember that protests and repression of protests. او میگوید بیاید به خاطر داشته باشیم که اعتراضات و سرکوب اعتراضات توسط حکومت‌ها دیگر مخفی نخواهند ماند. دلیلش این است که حالا ما شبکه اجتماعی داریم که هم ناظر اوضاع است و هم مسائل را به اطلاع دیگران میرساند. ما شاهد این همه در جریان بهار عرب بودیم، حتی وقتی که رسانه‌های بین‌المللی به بسیاری از مناطق دسترسی نداشتند، خبرها از طریق همین شبکه‌های اجتماعی میرسیدند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در بخش حقوق بشر افزود که حکومت‌ها دیگر نمی‌توانند از پخش اطلاعات به مردم جلوگیری کنند. اعضای اتحادیه اروپا با استثناء بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند. 17 کشور عضو حوزه یورو با امضای یک تفاهم‌نامه که نظام‌های مالی و بودجه آنها را به هم نزدیک می‌سازد توافق کردند، اما بریتانیا گفته که به این تفاهم نامه نخواهد پیوست. انتظار می رود متن این معاهده تا ماه مارچ آینده آماده شود. مقامات روسی به مخالفین آن کشور اجازه دادند تا امروز تظاهرات را در اعتراض به تقلب در انتخابات آن کشور برگزار کنند. رشید نورقلیوف وزیر داخلی روسیه به روز جمعه به خبرنگاران گفت که هر گونه تظاهرات بدون مجوز سرکوب خواهد شد. مقامات روسی میگویند که بالای یک تظاهرات 35 هزار نفری در مسکو تحریم وضع کردند. انتظار می رود تظاهرات دیگری هم در سایر شهرهای روسیه صورت گیرد. و مقامات میگویند در نتیجه یک آتش سوزی در هند دهاتن کشته شدند. این رویداد روز جمعه در یکی از شفاخانه‌های شهر کلکتا رخ داد. مقامات حالا مرگ 88 تن را که اکثرشان بیماران هستند تایید کردند. این آتش سوزی صبح روز جمعه در طبقه پایانی ساختمان این شفاخانه آغاز شد، اما انگیزه این رویداد تا حالا دقیقاً معلوم نیست. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 92.6 FM 104.5 میشنوین. ما از 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماستیم. در ادامه این ساعت هم با ما باشید و از اینها بشنوید. هشدار پاکستان به آمریکا: هر نوع حمله بر پاکستان با جواب جدی روبرو خواهد شد. عکس العمل آمریکا چیست تا لحظات دیگر. یک مقام امنیتی در شمال کابل میگوید طالبان یک بزرگ قومی را در منطقه کوه صافی کشتند.
طالبان مردم را در روی روشان زده بودند و خود جسد جمروز که دیده میره که بچه زده بودند. یعنی بیشار یک عمل نامردانه و برابر انجام زده بود.
در تحولات جهان از ایجاد طرح جدید اتحادیه اروپا برای حل جنجال حوزه یورو خواهید شنید. و در فوتبال از پیروزی تیم ملی افغانستان در برابر نیپال و آمادگی آن برای مسابقه نهایی با هند خواهید شنید. ترینر تیم میگوید ملی پوشان افغان از سه لحاظ آماده مسابقه فاینال هستند.
از لحاظ استقامت، از لحاظ سرعت، از لحاظ قدرت بدنی
مطبوعات کابل را مرور میکنیم و در نیمه دوم این ساعت بخش دوم برنامه صحت را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید. همین لحظه خبر گرفتیم از کابل که از راهپیمایی در شهر حکایت میکند. گفته میشود این راهپیمایی توسط گروه هماهنگی عدالت انتقالی بر راه انداخته شده است. بریم به کابل و همین لحظه جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل با ما در تماس است. سلام، خوش آمدی. بیشتر با ما بگو که این راهپیمایی در کجای کابل براه انداخته شده؟
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. این راهپیمایی که از طرف گروه هماهنگی عدالت انتقالی و انجمن اجتماعی دادخواهان افغانستان راه اندازی شده بود، صبح امروز ساعت 9:30 بجه صبح از مقابل دروازه ولایت کابل در چارای صدارت کابل این راهپیمایی آغاز شد و تا چارای ملک اصغر مقابل وزارت معارف این راهپیمایی ادامه پیدا کرد. در این راهپیمایی با صدها تن از شرکت کنندگان، هم از دختران هم از زنان و خانواده های قربانیان بودند که اینا شرکت کرده بودند در این گرد همایی و اینا شعار می دادند بر ضد کسانی که جنایتکارای جنگی هستند و اونا باعث قربانی شدن فامیل های از اینا شده بودند.
خب حالا هم ادامه دارم این لحظه که صحبت میکنیم.
همین لحظه راهپیمایی ادامه داره و اینا در فعلا در این منطقه ختم شده. اینا به طرف افشار در حرکت شدن و اوجه در منار قربانیان میخوان یک اکلیل گل بگذارن و از این روز که این راهپیمایی که با مناسبت 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر راه اندازی شده بود، اینا از این روز با گذاشتن اکلیل گل با پای منار قربانیان یادآوری بکنن. و البته باید بگویم که در ختم راهپیمایی که در قسمت دی افغانان ایجا خاتمه یافت، اینا قطعنامه های را هم صادر کردن که در این قطعنامه ها بیشتر اینا خواهان مجازات جنایتکاران جنگی در 4 دهه گذشته شده بودند و در این قطعنامه گفته شده بود که دولت افغانستان باید جنایتکارای جنگی را، کسانی که اونا سبب باعث قربانی شدن مردم بیگناه در افغانستان شدن، اونا را به محاکمه بکشانه. و همچنان گفته شده بود که دولت افغانستان باید کسایی را که اونا مجرمین جنگی هستن و فعلا هم در سمت‌های دولتی حضور دارن، در چوکی‌های دولتی فعلا قرار دارن، اونا را از سمت دولتیشان بیرون بکنن و اینا همچنان خواهان احترام گذاشتن به خانواده های قربانیان و قربانیان شدن که در 4 دهه اخیر در گذشته از طرف گروه های مختلف، از طرف گروه های خلق و پرچم، از طرف گروه طالبان و از جنان گروه مجاهدین که در دهه گذشته آمرده بودن و تا امروز روز هر قربانی که صورت میگیره اینا خواهان به محاکمه کشیدن عاملین از اینا شده بودن.
تشکر. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از راهپیمایی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در کابل گزارش میدادم. اونطور که در جریان هستین، امروز 10 ماه دسامبر سال 2011 میلادی است که برابر میشه با 63 سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر. قبل از تجلیل از این روز، مؤسسات مختلف از جمله شورای روابط خارجی آمریکا، انستیتیوت بین المللی سیستم حکومتداری جهانی و دیگر مؤسسات با برگزاری سروی ها در کشورهای مختلف خواستند میزان حمایت از این اعلامیه را در عصر حاضر تعیین کنند. اکثریت مردم در کشورهای مختلف جهان، از جمله کشورهایی که حکومت‌های استبدادی دارند، از اساسات ابتدایی این اعلامیه حمایت کردند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنیم به آدرس های اینترنت ما: azadiradio.com و azadiradio.org. حالا ساعت 11 و 15 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر در تحولات جهان از ایجاد طرح جدید اتحادیه اروپا برای حل جنجال حوزه یورو خواهید شنید و در فوتبال از پیروزی تیم ملی افغانستان در برابر نیپال و آمادگی آن برای مسابقه نهایی با هند خواهید شنید. اما حالا بشنویم که پاکستان به ایالات متحده آمریکا و ناتو هشدار داده که اگر حمله بر خاک این کشور صورت گیرد با پاسخ جدی روبرو خواهد شد. صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش نیروهای خود در سرحد با افغانستان را تقویت خواهد کرد. از جانب دیگر لوید درستیز آمریکا میگوید که واشنگتن و اسلام آباد هر دو بالای مشکلات فعلی کار میکنند تا با بردباری در این مورد برخورد کنند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
لوید درستیز اردوی آمریکا میگوید کشورش میخواهد تا پاکستان از بردباری کار گیرد. پاکستان دو هفته پیش بعد از حمله هوایی نیروهای آمریکایی که در نتیجه آن 24 تن از ملیشه‌های پاکستانی کشته شدند، راه اکمالاتی نیروهای بین المللی در افغانستان را مسدود کرد. جنرال مارتین دمسی لوید درستیز اردوی آمریکا گفته که راه‌های شمال افغانستان برای انتقال تدارکات نیروهای بین المللی مصرف زیاد دارد و هم وقت زیاد میخواهد. مقامات آمریکایی در وزارت دفاع آمریکا میگویند که نمیدانند انتقال این تدارکات از طریق شمال به افغانستان تا چه حد مصرف دارد. جنرال دمسی میگوید در مورد حمله هوایی بالای پاکستان و پیامدهای آن نگرانی دارند، اما به گفته او هر دو جانب تلاش میکنند تا از بردباری کار گرفته و بالای این مسئله کار کنند. اما پاکستان موضع تندتر در این مورد دارد. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به روز جمعه به آمریکا و ناتو هشدار داد که اگر در آینده کدام حمله بالای خاک این کشور صورت گیرد با پاسخ شدید روبرو خواهد شد. در اعلامیه دفتر صدر اعظم پاکستان آمده است، گیلانی این موضوع را زمان ابراز کرد که با اشفاق پرویز کیانی لوی درستیز اردوی این کشور دیداره داشت. در اعلامیه به نقل از گیلانی گفته شده که حکومت دموکرات پاکستان در قلمرو خود به هیچ حمله اجازه نمیدهد و در آینده هر گونه حمله و تلاش در این مورد با عکس العمل جدی روبرو خواهد شد. پیش از این مقامات امنیتی پاکستان گفته بودند که ظرفیت‌های خود را در سرحد با افغانستان افزایش دادند، اما در آینده هر گونه حمله در خاک پاکستان را با سقوط دادن تیاره‌ها پاسخ خواهند گفت. لوی درستیز پاکستان هم گفته که برای جلوگیری از حمله آمادگی کامل گرفته شده است. یوسف رضا گیلانی میگوید که حکومت و مردم پاکستان برای این آماده هستند که برای نیروهای نظامی خود هر گونه منابع را فراهم کنند تا توانایی مسلکی و قدرت دفاعی آنها تقویت شود. پاکستان پس از حمله 26 نوامبر بالای منطقه قبایلی مهمند راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان را بسته کرد. حکومت پاکستان همچنان دستور داده تا پایگاه هوایی شمسی در داخل خاک این کشور مسدود شود. پایگاه هوایی شمسی جایی است که از آن حملات تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی بخصوص وزیرستان صورت می‌گیرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر مصاحبه میشنوید با ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان. اما حالا احمد جعفر احمدی از کابل مرور دارد بر شماره از روزنامه‌های چاپ کابل با رادیو آزادی باشید.
برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل مطالب را در مورد بازی سیاسی پاکستان و ایران با افغانستان به نشر رساندند. روزنامه خدمتگار روی حمله به مراسم عاشورا در افغانستان که مسئولیت آن را لشکر جنگوی گروه تندرو مذهبی در پاکستان به عهده گرفته تمرکز کرده و نوشته است، پاکستان بازی جدید را در افغانستان آغاز کرده است. روزنامه نوشته است در حالی که افغانستان و جامعه بین المللی از پاکستان خواستند تا بر ضد لشکر جنگوی اقدام کند، اما به نوشته روزنامه پاکستان دست داشتن این گروه در حمله به مراسم عاشورا را یک اتهام دانسته و خواهان ارائه اسناد در این زمینه شده است. روزنامه در ادامه نوشته است با توجه به این که مسئولیت حمله به مراسم عاشورا در افغانستان را لشکر جنگوی به عهده گرفته، به نوشته روزنامه از این بیشتر به چه اسناد و شواهد نیاز است؟ به نوشته روزنامه درخواست پاکستان از افغانستان مبنی بر ارائه اسناد در خصوص حملات به مراسم عاشورا بازی است که منافقت پاکستان را نشان می دهد. سرنوشت به نقل از رهبران سیاسی افغانستان نوشته است جامعه بین المللی باید در تحقیق حمله به مراسم عاشورا در افغانستان کمک کند. به نوشته روزنامه این رهبران باور دارند که لشکر جنگوی با اداره استخبارات پاکستان رابطه دارد و ISI در حملات بر عزاداران عاشورا دست دارد. اما روزنامه درخواست کمک از جامعه بین المللی را در این بخش نادرست خوانده است. به نوشته روزنامه همین جامعه جهانی است که زمینه اجرای حملات خونین را در افغانستان و منطقه فراهم ساخته است. روزنامه هواد نوشته است حکومت افغانستان باید مسئله حمله بر عزاداران عاشورا در افغانستان را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع کند و با پاکستان برخورد جدی صورت گیرد. روزنامه نوشته است حکومت پاکستان از گروه های تندرو مستقر در این کشور استفاده نادرست می کند. روزنامه ملی باور در یک مطلب تحلیلی به مداخله ایران در امور افغانستان و اهداف سیاسی آن کشور در افغانستان پرداخته است. در مطلب می خوانیم که ایران همواره در پی رسیدن به اهدافش در افغانستان بوده است. با باور نویسنده مطلب، ایران با حمایت از گروه های مختلف همچنان کوشش کرده تا حکومت افغانستان را ضعیف بسازد و به اهدافش برسد. مسئله مداخله ایران و پاکستان در امور افغانستان در حال مطرح می شود که برخی از روزنامه ها از موضع گیری جدید روسیه در مورد اوضاع در افغانستان خبر می دهند. روزنامه ویسا در مطلبی نوشته است روسیه می خواهد از این پس در گفتگوهای شامل شود که در مورد افغانستان صورت می گیرد و سرنوشت به هشدار مقامهای روسیه اشاره کرده است. به نوشته روزنامه این مقامها گفتند اگر با آنها در ارتباط به تصامیم که در مورد افغانستان گرفته می شود مشوره نگردد، کمکهایشان را با نیروهای ناتو مستقر در افغانستان متوقف خواهند ساخت.
و حالا در فوتبال، افغانستان به مسابقه نهایی فوتبال جنوب آسیا راه یافت. تیم فوتبال افغانستان با شکست دادن تیم فوتبال نیپال با نتیجه 1-0 به دور نهایی که فردا برگزار می شود راه یافته است. پیش از این افغانستان با کسب بلندترین امتیاز تیم های سریلانکا و بوتان را شکست داده بود. رادیو آزادی این پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان را به همه افغان ها مبارک باد میگوید. تیم ملی افغانستان فردا در مسابقات نهایی جام جنوب آسیا با تیم فوتبال هند برای کسب قهرمانی مسابقه خواهد کرد. با همایون کارگر ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان که در هند است فریده سیفی مصاحبه کرده است.
قسمی که شما در مصاحبه دیروزتان به رادیو آزادی گفتین قبل از اینکه تیم افغانستان با تیم نیپال بازی کنه، شما تیم افغانستان گفتین که با تجربه کمی که داره امیدوار بودین که مسابقه را ببره، که خوشبختانه مسابقه را هم بردن. در مورد مسابقات فاینال چی فکر میکنین که تیم افغانستان چقدر موفق خواهد بود؟
ما هم به نوبه خود و به نمایندگی از تیم ملی فوتبال افغانستان پیروزی تیم ملی فوتبال افغانستان در راوند سیم فاینال مقابل نیپال که یک تیم بسیار با تجربه و یک تیم بسیار سابقه جنوب آسیا بود، برای تمام کافه ملت افغانستان تبریک عرض می دارم. تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که تیم ملی نیپال در سیم فاینال از پیشروی خود بردارد، 1-0 پیروزی را از آن خود بسازد و توانست که به دور فاینال مسابقه مقابل هندستان حضور پیدا کنند. خوشبختانم ما پلیرهای ما فضل خدا از لحاظ مصدومیتشان، از لحاظ از این که بتانند برای آمادگی، گرچه که یک بازی بسیار 120 دقیقه بازی یعنی 2 ساعت مکمل بازی کردن بسیار زیاد مشکل است، اما با فضل خداوند پلیرهای ما از لحاظ استقامت، از لحاظ سرعت و از لحاظ قدرت بدنی مقابل نیپال کم نیامدن و بازی آماده هستم که روز فاینال و تاریخ 11 مقابل هند حضور پیدا کنم.
در جریان مسابقه که با نیپال تیم افغانستان مسابقه میکرد، دیده شد که اعضای تیم فوتبال افغانستان ضربه های هم دیدن، یعنی از لحاظ فیزیکی اینا آماده ازی خواد باشن که مثلا از لحاظ صحی اینا آماده ازی هستن که بتونن به فاینال داخل شون.
تیم ملی فوتبال افغانستان 120 دقیقه بازی کردن. اصل گیم بازی ها 90 دقیقه است. 90 دقیقه بازی که مسایانه با پایان میرسه، 30 دقیقه اضافه بازی را تیم انجام میده. کوی 30 دقیقه بسیار مشکل است و تیمی که از لحاظ قدرت بدنی آمادگی خاص بعد از این مسابقات نداشته باشه بسیار مشکل است که دوام بده. اما خوشبختانه به فضل خداوند متعال تیم ملی فوتبال افغانستان توانست که در 30 دقیقه خصوص در 15 دقیقه اول بازی توانست که مسابقه را به نفع خود خاتم بدهد. و از لحاظ از این که مصدومیت داشتیم پلیرهای ما یک تعداد تقریبا پلیر 3-4 پلیر ما شدید مصدوم هستند از لحاظ نایی پا، امیدوار هستیم که تا رو مسابقه بعدی ما اینا را ما بتانیم بازسازی بکنیم و بتانن در مسابقه خود مسابقه فاینل اشتراک کنن.
آقای کارگر، امی پلیرهای شما که شما میگین که مصدوم شدن و در جریان مسابقه قسمی که دیده شد دیروز، شما کدام تیم صحی با خود از افغانستان برده بودین اونجا، یا چقدر امکانات صحی است برای اعضای تیم فوتبال افغانستان که اگر
تشکر فریده جان، ما اگر مقایسه کنیم با این کشورهایی که در جنوب آسیا اشتراک کردن از لحاظ اقتصادی، از لحاظ از این که اینا چه قسم تحویل میشن، ما 5% امکانات همین کشورها را نداریم، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تماما تمرینات، از لحاظ از این که اردوگاهایی که داشته باشیم و همچنان از لحاظ تیپی 5% اصلا قابل مقایسه نمیشه. دولت هیچ نوع امکانات برای تیم ملی فوتبال افغانستان نگذاشته و همچنان کمیته ملی المپیک هیچ نوع امکانات بر تیم ملی فوتبال افغانستان نگذاشته. حتی ما براتون گفته میتونیم که دولت و کمیته المپیک اگر گلاس ها و خالیان بر تیم ملی فوتبال افغانستان در دسترسش نگذاشته. این بسیار جای تاسف است. در پرس کنفرانس که ما داشتم، خبرنگارایی که از ما سوال کردن، گفت که دولت نیپال گفته بود اگر شما افغانستان ببرین در فاینال داخل شوین یک آپارتمان برای هر پلیرتون میدیم. اما گفت برای افغانستان چی وعده کرده؟ ما گفتیم افغانستان دولت است که هنوز فوتبال و ورزش به رسمیت نمیشناسند. دولت است که برای ما متوجه آمدیم برای ما تا پاسپورت نداده. دولت است که برای ما حتی یک گلاس خواب هم نداده. نه المپیک نه دولت. اما همت افغانستان، جرأت افغانستان، جوانای افغانستان، شیربچه های افغانستان، این شهامت، این قهرمانی را که داره برای ملت افغانستان امروز ما این دستاورد آوردیم. و ما یک به شما گفت برای پرس کنفرانس برای خبرنگاران گفتم شما خبر دارین که سه روز پیش ملت افغانستان غمخوار بودن، در خون میتپیدن، تاقیه در افغانستان شده. ما برای ملت خود یک خوشی میبریم، از لحاظ مادی ما هیچ نوع چیزی را نمیخواهیم چون دولت نمیتونه. از لحاظ معنوی ای افغانایی که دخوی شهید دادن، ما این خوشی بر اونا در یک انتظار و یک امیدی که دارن از فوتبالیستای خود، این انتظار امیدشانه، این غمشانه فوتبالیستای افغانستان به خوشی تبدیل میکنن.
مصاحبه بود با همایون کارگر، ترینر تیم ملی فوتبال افغانستان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
اعضای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند. 7 کشور عضو حوزه یورو با امضای یک تفاهم نامه که نظام‌های مالی و بودجه‌ای آنها را با هم نزدیک می‌سازد توافق کردند، اما بریتانیا گفته که به این تفاهم نامه نخواهد پیوست. بیشتر در این گزارش مرکز خبری رادیو آزادی از غفور ملک‌زاده متین بشنوید.
17 کشور حوزه یورو جمعیت تعداد زیاد سایر اعضای کشورهای اتحاد اروپا روی یک طرح جدید که هدف آن نجات پول مشترک رایج یورو می باشد موافقه نمودند. از جمله 27 کشور اتحاد اروپا، رهبران 23 کشور موافقه نمودند تا حق حاکمیت بیشترشان را در چارچوب پیمان مالی واگذار شوند. در موافقت نامه که آنها امیدوارند تا ماه مارچ تکمیل شود، دیسپلین مالی سخت‌تر نافذ و در صورت عدم رعایت این دیسپلین تحریم وضع می گردد. در این پیمان 4 کشور یعنی بریتانیا، جمهوری چک، هنگری و سویدن شامل نیستند و هنوز صلاحیت از پارلمان‌هایشان برای امضای این موافقت نامه ندارند. نیکولای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه گفت چندین تلاش صورت گرفت تا تمام 27 کشور عضو اتحاد اروپا در موافقت نامه شامل باشند، اما این کار زمان ناممکن شد که کشور بریتانیا تقاضای یک پروتکل خاص را نمود تا لندن از اجرای مقررات خدمات سکتور مالی معاف شود. رئیس جمهور فرانسه افزود. ما ترجیح می دادیم اصلاحات موافقتنامه در میان 27 کشور صورت بگیرد. با در نظر داشت موضع کشور دوست ما بریتانیا این کار ناممکن شد. بالاخره این موافقتنامه میان 17 کشور صورت گرفت. اما راه برای دیگران نیز باز است. صدر اعظم بریتانیا دیوید کامیرون در یک حالت بی حوصلگی این موافقتنامه را یک پیمان در درون یک پیمان خواند و گفت بریتانیا نمیخواد آن را امضا کند.
گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را شنیدید. حالا ساعت 11:30 و فشرده تازه ترین خبرها را از ستار فروغ بشنوید.
مقام های کانادایی گفتند تصمیم ندارند تا طالبان بازداشت شده سوی سربازان کانادایی در افغانستان را به نیروهای افغان تسلیم بدهند. قبلا نیروهای کانادایی به حکومت افغانستان گفته بودند که طالبان را که در قندهار بازداشت شدند به اداره امنیت ملی افغانستان تسلیم خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 4 تن از مخالفین مرسله و بازداشت 11 تن از مظنونین خبر داده است. در خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده که این افراد در جریان عملیات مشترک طی 24 ساعت گذشته در ولایت‌های فرا، پکتیکا، قندهار و سرپل کشته و گرفتار شدند. تیم فوتبال افغانستان با شکست دادن تیم نیپال توانست به دور نهایی مسابقات فوتبال جنوب آسیا راه یابد. رهبران اتحادیه اروپا خواهان وضع تحریم‌های بیشتر علیه ایران تا آخر ماه جنوری شدند. ایالات متحده آمریکا می‌گوید از پلان حمله بالای شهر هومس توسط نیروهای امنیتی سوریه شدیداً نگران است. امروز مصادف است با 63 سالگرد تجلیل از اعلامیه حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد. این اعلامیه 30 ماده دارد و بعد از جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی تصویب شده است. اعضای اتحادیه اروپا به استثنای بریتانیا توافق کردند تا بحران قرضه حوزه یورو را حل کنند. و مقامات روسی به مخالفین آن کشور اجازه دادند تا امروز تظاهراتی را در اعتراض به تقلب در انتخابات آن کشور برگزار کنند.
باز هم خوش آمدید تا لحظات دیگر برنامه صحت را خواهید شنید. اما پیش از آن گزارش مفصل بشنویم در مورد جنجال میان حکومت ولسی جرگه افغانستان. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور انتقاد میکند که بسیاری از مصوبات و فیصله های سال روان ولسی جرگه را نادیده گرفته و آن را عملی نکرده است. ولسی جرگه در کنار دیگر فعالیت های امسال 38 فیصله و 36 مصوبه را در بخش های مختلف تصویب کرده است. اما وزارت دولت در امور پارلمانی یک تعداد از مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را غیر قانونی میخواند. بیشتر در این مورد در این گزارش مفصل از فرشتن ندا بشنوید.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید به خاطر عدم توجه حکومت به مصوبات و فیصله های این جرگه متاسف است. احمد بهزاد معاون دوم ولسی جرگه به شدت از آنچه تطبیق نشدن فیصله های ولسی جرگه از سوی حکومت میخواند انتقاد کرده است. با گفته آقای بهزاد بر اساس قانون باید حکومت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه را تطبیق نماید.
ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در سالی که پشت سر گذاشت ایام پرفراز و نشیبی را تجربه کرد. متاسفانه به بسیاری از مصوبات و فیصله های شورا توسط ارگان های حکومتی توجه صورت نگرفت و سال پر از دشواری را ما پشت سر گذاشتیم.
ولسی جرگه افغانستان در سال روان 130 نشست عمومی را دایر نموده که در آن عمدتاً 38 فیصله صورت گرفته و 36 مصوبه صادر شده است. سلب اعتماد لوی سارنوال، اعضای استر محکمه و صدور مصوبه در مورد عدم شرکت اعضای ولسی جرگه به لوی جرگه انعنوی از جمله تصامیم و مصوبات مهمی است که از سوی ولسی جرگه افغانستان گرفته شده است. اما مقامات وزارت دولت در امور پارلمانی می گویند بیشتر فیصله های ولسی جرگه را که جنبه قانونی داشته تطبیق نمودند. نعمت الله بشروال سخنگوی وزارت دولت در امور پارلمانی بر رادیو آزادی گفت فیصله ها و مصوبه های ولسی جرگه که از روی احساسات گرفته شده تطبیق نگردیده است.
سلب صلاحیت اعضای سر محکمه و لوی ترانوال بحث حقوقی وجود دارد. حکومت استدلال میکنه که به اساس قانون جرگه تنها سلب صلاحیت اعضای کابینه را دارند. در بعضی حالات چون یک فضای تقابل بین حکومت و ولسی جرگه وجود داشت قبلا، در او وقت بعض مصاحبات ولسی جرگه احساساتی صادر شده. ولسی جرگه نباید مصاحبات متواتر و مکرر احساساتی را صادر میکردن.
نه تنها حکومت افغانستان بلکه شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه نیز بخشی از فیصله ها و مصوبات ولسی جرگه را غیر قانونی می خوانند. آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه:
در ولسی جرگه بیشتر فیصله ها خلاف قانون و از روی عقده صورت می گیرد. به همین دلیل نه حکومت خودش را مکلف به تطبیق آن می داند و نه هم برخی از وکیلان از آن دفاع می کنند. کوشش همین است هر فیصله ای که در ولسی جرگه می شود خلاف قانون نباشد، در چوکات قانون صورت گیرد و صلاحیت های ولسی جرگه باشد. ما از سلب اعتماد لوی سارنوال و اعضای سر محکمه دفاع نمی کنیم. این کار از روی حلقات صورت می گیرد که در آن برخی از اعضای اداری هم شاملند. این فیصله غیر قانونی است. نه حکومت آن را تطبیق می کند و نه هم ما از آن دفاع می کنیم. این کار فقط از روی عقده اجرا شده است.
در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که فیصله های ولسی جرگه جنبه قانونی دارد. ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در این مورد به رادیو آزادی چنین گفته است:
سبایی که به اکثریت آرای پارلمان عکس میشه و حیثیت و قوت حقوقی و قانونی برخوردار است، دولت سابق از او عمل کنه. حتی اگر هیچ وزارت و قوه اجراییه ای را عمل نمی کنن، اینا حق دارن که وزارت ها را به استیضا بکشن، سلب اعتماد کنن، از حکومت اعتماد خود پس بگیرن. به این سویه است دیگه ای که اینا مصوبه را صادر میکنن و دولت او را عملی نمی کنن. در او صورت پارلمان باید یک دست باشه، صدای خود بکشه.
این در حال است که شماری از اعضای ولسی جرگه می گویند برخی از وکیلان منافع ملی مردم را در نظر نگرفته، بیشتر به خاطر منافع شخصیشان مصوبات و فیصله های ولسی جرگه را تایید می کنند. دکتر رمضان بشردوست یکی از نمایندگان مردم کابل در ولسی جرگه می گوید شماره از اعضای ولسی جرگه تحت تاثیر برخی از حلقات حکومتی اند و به گفته وی همین مسئله سبب شده تا ولسی جرگه در برابر حکومت موقف واحد را اختیار کند.
آخه وقت چی موجد کرزی؟
زمانی که ما از کرزی معاش بگیریم نه از بودجه دولت افغانستان، چطور می توانیم مصوبه بر ضد حکومت را عملی کنیم؟ نکته دوم این است که این وکیل صاحبان یا وکلای کرزی هستند، یا از خلیلی، فهیم، عبدالله، قانونی، سیاف، محقق و یا هم متعلق به کسانی هستند که در دسترخوان حکومت شریک کند.
حکومت به دسترخوان که شریک ده؟
اعضای ولسی جرگه در هفته جاری در حال برخصتی های زمستانی ایشان رفتند که اکثریت مردم به شمول تعداد از وکیلان از کارکردهای سال جاری ولسی جرگه راضی نیستند. انتقادهای وجود دارد که در مدت یک سال اعضای ولسی جرگه به جای نظارت درست از عملکرد حکومت و شنیدن مشکلات موکلینشان بیشتر مصروف کارهای شخصیشان و تقلبهای انتخابات ولسی جرگه سال گذشته بودند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با بخش دومه برنامه صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در قسمت اول برنامه مهمان برنامه ما دکتر عثمان پوپل از دنمارک در مورد مریضی HIV ایدز صحبت کردن، توضیح کردن که HIV چی هست و ایدز خودش چی هست. کسایی که بخش اول برنامه را نشنیدن فقط میخوایم یک خلاصه بگویم برشان که دکتر سب توضیح کردن که HIV اصلا امو ویروس خاصی هست که سبب مریضی ایدز مراحل پیشرفته میشه. وقتی که ما میگیم یک نفر HIV پوزیتیف یا مثبت، یعنی که اینمی ویروس در بدنش است و هنوز به دوره‌ای که به مریضی ایدز است تبدیل نشده، ولی در مراحل بعدی گفت که سیستم مافیتی وجود انسان بسیار پایین میشه، یعنی انسان در حالت عادی. دکتر سب توضیح کردن که اگر مثلا یک میکروب داخل بدن ما میشه، یک سیستم است در بدن انسان که او فعال میشه و نمیمونه که میکروب بدن زیاد ضرر برسانه و تا حد زیاد پیشگیری میشه از مریضی. ولی در حالاتی که یک کسی امی ویروس داخل بدنش است و گفتی ویروس وقتی داخل بدن میشه تکثر میکنه و تعدادش زیاد میشه، این سبب میشه که سیستم معافیتی را زیر فشار بگیره و درست کار نتانه و در نتیجهش یک کس به مریضی های مختلف دچار شده میتانه. حتی دکتر صاحب گفت که کسایی که مثلا امی HIV در وجودشان است قدر مقاومتشان پایین میشه که مثلا به بسیار سادگی یک آدم عادی شاید بتانه که مقاومت کنه مثلا در برابر توبرکلوز قدر زود دچار نشه، ولی او کسی که به مریضی HIV/AIDS دچار است او زودتر میتونه که به این مریضی دچار شوه و مریضی های مختلف دیگر یاد کردن که مقاومت بدن پایان میآید. این بخش کوشش میکنیم به پرسش های شنونده های ما که در مورد جلوگیری از این مریضی گفتن جواب دکتر صاحب را بکنن. نکات بسیار خوبی را دکتر صاحب عثمان در جریان حرفایشان اشاره کردن، گفتن که اگر کسی با HIV AIDS دچار باشه و تشخیص شوه شما از او حراس نداشته باشین، میتونین در یک خانه همراه از او زندگی کنین، میتونین به یک دسترخان همراهش غذا بخورین، میتونین همراهش احوال پرسی بکنین، میتونین بهش دست بتین. در از این طریقه ها اصلا از یک شخص به شخص دیگه سرایت نمیکنه، بلکه راهایش ای است که مثلا از طریق خون است، مثلا کس خون مریضی را که با HIV AIDS دچار است درست معاینه نشه گرفته شوه، یا مثلا پیش امی کسای سلمانی که کس میره مثلا سلمانی سر یک کس را تیار میکنه و موتیغش خونپر میشه و او ممکن است که او شخص مبتلا باشه به ایدز و درست پاک نمیشه و باز عین تیغ برای یک کس دیگه استفاده میکنه، ممکن است که انتقال شوه و راه بسیار زیادش که در افغانستان بسیار معمول است از طریق استعمال سرنجای مشترک مخصوصا در بین معتادین است و که البته در این مورد کارکنان صحی افغانستان تشویش دارن و راههایی را برای جلوگیری هم میگن که در نظر گرفتن و سرش کار میکنن و در بسیاری موارد نتایج خوبی هم گرفتن. به هر حال در این مورد بیشتر صحبت میکنیم دکتر صاحب عثمان، بس پرسش‌های شما جواب میده و بیشتر این بخش برنامه که در اختیار داریم سر مسائل جلوگیری و وقایه صحبت میکنیم. یک شنونده داریم با تلفن و بعد دکتر صاحب عثمان حرفایش شروع خواهد کرد.
الو نجیب نیازم از پکتیا ولایت خنیاری کنیم.
مهربانی وکړه نجیب نیازی صاحب له پکتیا نه، مهربانی ازادي رادیو دا روغتیا پروگرام دی پښتنه وکړه.
ډاکټر عثماني صاحب، ډاکټر عثماني صاحب مې دا پښتنه ده HIV/AIDS سربیره پر نورو ناروغیو چې د جنسي اړیکو لارې انتقال شي، انتقال کېدای شي او د جنسي اړیکو کومه یو مسونه لار ده، چې ناروغي د خځې څخه خاوند ته خځې ته انتقال نشي.
کوردی ودان نجیب نیازه سیب و دکتر سیب عثمان نی پختن اوکر کرده بدن دکتر سیب بدرتا زواب در که دکتر سیب عثمان اول دم دی نجیب جان پختن تا جواب ورکی و بیا بدو بطن دو سیب پختن تا راشه
دیر خواه پختنه وکر دور تا دی دیزل پاره چی دیجا انتقال سخی مزم آفضا وکر دکتر یوا مسئله داغا دی جنفی للاره و گر فقط یوازنه شاید چه دا محافظه که لیدن کندوم باید استفاده باشی، کندوم مگفت هستی با افغانستان که پخانی ارتوهی کدا پا دامدار دوال منظم دوال هر جل استفاده باشی پا هیچ دوال تا لیوجه نبل جا تا انتقال نکری. نو دیما تا سیاد دا خلق یا ورون و دوستان تا دا دا چه پا فامید که چو پا دا خدا نخصه پا دا مرض باندی اختوی دی کولشی چه نرمال جوان جو سرو بکی او د جنسی مجاورت پاک که فقط به کندوم څخه استفاده وکړي.
همدا اصطلاح چې استعمالی که مثلا وی مسئونه جنسی ارتباط او نامسئونه جنسی ارتباط پم دی مسئله سره
دقیق او د بعد مختلف خلق سره تماس کنه لري او د موږ تاسو جامعې که خوش شکر دا کارونه نسته، لکه د غربي جامعې کې چې دا نو که یو نفر د څو خلکو سره تماس لري باید هغه سره شناخت ولري، که شناخت ونه لري نو دا زیات امکانات دا دي چې یو له دوی څخه په د مرض باندې اخته شي وي ټولو ته انتقال وکړي. فقط د خپل فامیل سره او که په خدا نخواسته په خپل فامیل کې کوم مشکل وي دغه د کنډوم نه د استفاده کوي چې دا په دې ډول له ده څخه محفظ کیږي.
او د دوی د پښتنه دا و چې یوازې HIV نه وي نورې جنسي ناروغۍ هم په دې ترتیب باندې کېدی شي.
بالکل د ټول جنسي ناروغۍ چې له ښځې نه نر ته انتقالېږي، له نر نه ښځې ته انتقالېږي، کېږي چې د کنډوم په واسطه محافظه وشي.
دا وطن دوست سیب انتظار لکش ډیر زیات شو، ټلیفوني کړي وو او ډیر خې موضوع ته ډاکټر سیب اشاره وکړه. د خپل سترګو لیدلې حال ویلي چې مثلا په روغتیايي مرکز کې یو تن چې بلته وي وینه ورکول کیږي، هغه شرایط چې لازم دي په نظر کې نه نیول کیږي. مثلا وایي ما لیدلې دي چې مثلا د یوې ستنې نه څو کسانو ته استفاده کیږي. مثلا دغه د نیانو مسلې ته اشاره وکړه چې وایي مثلا یو تیغي یا یوه چاړه څو کسانو لپاره استفاده کیږي. په دې باندې ستاسو تبصره څه ده؟
والا د اول خود نیانو په مورد کې خدا د ما په نظر هغه مخکې د سرسبان څخه مسله مطرح کړې وه. دغه به ډېر مناسب کار وي چې هر څوک د ځان سره ستنې ایسي او له خپلې ستنې نه استفاده وي کې باید دغه چې خلاص شي هغه ایسته واچوي. ځکه او که بیا داسې نه کېږي چې
یعنی ستاسو منظور دا و چې یعنی هر څوک چې نیانو ته ځي خپل هغه چاړه یا پاکي چورته هغه باید ځان سره
ایسي. دا به ډېر ښه سری دا هر څوک خپل ځان پېژني. یو او بل دغه مسله ته چې و دا چې د ستنو څخه څو ځل استفاده کړي دا خو د وزارت ساتنه وظیفه ده چې او دا کارګران چې یا هغه پرسونل دي چې د ستنو استفاده کړي باید دا دومره ډېر قیمت نه دي. یو ځل چې یو ستنې څخه استفاده وکړه باید دا دوام ځل استفاده ونه کړي. دا په یوه ځای کې د خاورو لاندې کې داسې ځای کې پټ کړي چې بیا ونه شي چې هغه نه محتاجین خلک لږ نه استفاده وکړي او بیا دوباره ځنه استفاده وکړي. دا یو بل یو سایت چې ډېر مهمه ده دا که وزارت ساتنه د موضوع ته متوجه شي. کله چې د موله دغه میکروب کله چې د انسان بدن ته داخل شي څلور شپږ کو په موبایل کې خپل د بدن دفاعي سیستم د مقابل کې انټي باډي جوړوي. که په دغه وخت کې موږ تاسو یا د وینې ټیسټ واخلو نو دغه ټیسټ مثبت وي، یعنی دغه انټي باډي مثبت وي، نو په دې حساب دا مکمل تشخیص شوی ده چې دغه مرض هی ولري. یعنی دغه مرض د شخص په دغه مرض باندې اخته شوی او دغه خلک په یو سیستم کې راجستر شي او یا هر څوک چې وینه ورکوي مثلا په هر بانک وزارت ساتنه دغه سیستم جوړ کړي. اما چې لږ چې وینه ورکړي لار سي دا یو ډېر عادي ټیسټ او دا دومره پیسې هم په باندې نه لګيږي او تقریبا په دې جامعې کې په عادي کلینیکو کې دا کیږي. فقط د وینې اخلي آلته معاینه کوي دښتي معلوميږي چې دا دغه ټیسټ مثبت ده که منفي. که منفي وي خو هغه د وینه ورکوي هیڅ پرابلم نشته او که مثبت وي په سیستم کې راجستر کړي چې په آینده کې د خلکو نه استفاده ونه شي او دا دومره پیسې هم نه کیږي او دا ډېر ساده هم ده او دا فکر کوم چې ډېر مؤثر وي خصوصا هغه زموږ تاسو د ټولنې په شرایطو کې ځکه اکثره خلک هغه ځوانان خصوصا دي یا په ځان باندې خبر نه وي چې دا مرض لري او یا د شرم له لاسه ویلې نه شي یا دې اړتیا وینه ورکوي نو په دغه حساب باندې دا تشخیص لپاره ډېر زیات کومک کوي. دا زما پیشنهاد و.
او دا مثلا د زمونږ ځینو راپورونو کې وایي چې فرزن کسام د کله چې یو سرنج استفاده شي نو هغه ځنګړي شرایط دي چې هغه سرنج یا ځینې مخصوص سامان دي چې مثلا هغه بنه استن ماتیږي او بیا ځینې طریقې د دې چې فورمالین پکې چې ځینو کې بیا خپل کېږي مخصوص طریقې سره. خو ځینې ځینو کې مخصوصا د شخصي کلینیکونو کې وایي د تعمیر شاته چې وګوري چې بلا مواد پراته دي په دې کې د سرنجونه دي او اکثرا وایي د متادین راځي هغه سرنجونه هغه استعمال شو سرنجونه چې ډېر احتمال شته چې ډیرو سخت مریضانو لپاره استفاده شي. نو زه فکر کوم چې تاسو دې ټکی ته اشاره وکړه. هیله من یو چې د مسول مقامات هم زمونږ د خبري واوري او حتمان دې موضوع کې لکه فکر وکړي. یو اوریدونکو لرو په ټلیفون کې او بخښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ ازادي رادیو د خبري وکړئ لطفا.
السلام علیکم عمر خان همت نه خو سره د غتاس او تاسو خبرمن من ماته سلامونه احترامات.
وعلیکم وعلیکم سلام زمونږ سلام او احترام دیم تاسو ته در ورسیږي پښتنه دیو کمیرباني
مانه نو کور دم دا تاسو درې کوم چې لري پرتی تاسو ته دغه یو دا چې دا پیشکره یا سرین چورته وي دا مې منشه وي خو دې چې کولای چې بازار ته نفرسي ولري دې دې چې امکان شته چې هغه ستنې یا دا سرین چې دې پاتشي هغه میکروب یې منځ لاخې تر څو بل څه کوته استفاده وکړي.
یعنی ته وی چې هغه یو سرنج یې ور استفاده شو څنګه شي چې هغه پاک شي چې به په پاک ډول باندې استفاده وکړي ته نه بل څه.
هغه اوس ته لرسه ولا خلک هغه ته بازار ته رسینا نو رسای نه لري او دې په خاطر چې دا ستل پاتې شي او د میکروب ته خلل شي دا کوم مواد یا دا کوم لار تر تر وکړي چې دا میکروب یې منځ لاشي.
ته ماته دا وایې دا تاسو سیمه کې چې تاسو یې دا تاسو د پچکاری درته څوک کوي تاسو زه یې الته کلینیک ته ډاکټر ته ځي خپلو کې خپل منځو کې سره پچکاری غاني کوي.
اندا خونه کې یاسې کومه لارې تاسو معلومه ده چې هغه د ښکره څخه د میکروب یو شکل سره نشي او تاسو استفاده لپاره چمتو شئ.
نه زما پوښتنه دا و چې د پچکاری چې تاسو کوی په دې خپل کلی کې هغه فنی نفر ته ځي نرس ته ډاکټر ته کنه خپلې کوي خپل منځو کې یو بل ته پچکاری کوي؟
خپله نه نه خپله دا لرې سیمو خو نشي کولی چې هر وخت ډاکټر ته راشي.
ډاکټر صاحب عثمان دغه سي مونږ ته اوریدونکي ټلیفونونه کوي، یعنی دا نوې موضوع نه ده، ډیر وخت زما په یادیږي په ډیرو ځایونو کې دغه د پیچکاري کول دا د دوا استعمال یو کس نه بل کس ته په کورونو کې یا مثلا کلی کې یو نفري لږ زره په لیک لوستم چې پوهیږي مثلا یو پیچکاري راواخلي او خلکو ته پیچکاري کوي، تاسو خپله دغه څنګه د څومره تاسو یعنی سر ډول یو کار بولئ؟
دا سر څه محترم دا آسان خو یو پیچکاری کول دا خو غلط کار ده، چهر چوک پیچکاری بکی ده که اول خود دا میکروب گفتاس مسئله او رو چیده ده انتقال مسئله ده، مثلا دغه پیچکاری پا وقت که کم جای که غلط پیچکاری بکی مثلا دی پیوازی ده چه پا آقا پا ازاله کی وی پا اصاب کی وی کی گی چه اموال پا جای پا جای مریض مرشی نو پا ده اصاب در طول ده مسلکی خلق و دفعه ده اقلا چه لگ پا ده اناتومی باندی پوشی چه دی پا کم جای که باید پیچکاری ورکی، یا مثلا کی گی چه بعضی پیچکاریانی دی چه راسن داخل کی پیوازی ده چه آقا پا ازاله کی وی راسن رک کی وی دست پیچکاریان دست دواوی چه آقا رک کی باید ایس وار نکرسی آقا چه راست لال که راسن مریضی دی نو پا ده اصاب باندی ده ضرور نده او دا خلق باید دا موضوع تا دیر متوجه وی، یا که دا خلق چه اقلا لگ معلومات ولی پا دا موضوع که پا دیدوی پا واسطه استانی وکی او دا بل ورور دا مسئله دیر خواه مطرک دا دی دستانو مسئله بوری دا موگو تاسی دا دیسپازیبر پیچکاریانی چه بوز پا افغانستان که
دا یا وره استعمالی گی
یا ورسه درس په دا په دمانه چې دا نوم دغه څه جوړ شوی دا چې یا ور استفاده ترې وشي، او کله چې دا د پلاستیک پوښ نه موږ خلاص کو او د دنه استفاده وکړه بار نه ده د دنه استفاده ونه شي، او هغه ورو پښتنه وکړه وای چې دا پاک کو د شي وکړو هیڅ د کیمیاوي مواد خصوصا په افغانستان کې خوب نه وی چې دا د استفاده وشي او دغه میکروب په دغه باندې مړ شي، ځکه دا خپله اصلا دا میکروب دا ډېر یو ډېر مطلقه کېږي هم خلکو ته دا آر این ای جوړ شوی دی چې دا خپله ما مخکې وویل چې دا خپله دا میکروب میتابولیزم نه لري، دا خپله څه شي نه لري چې وخوري او مړې کړي، نو په دې حساب باندې دما توصیه ده ورونو ته د دوستانه ده چې یوارې داستنه ګورې داستنه فقط قیمت به لس افغانۍ وي، او که یو نفر په د مرض باندې مبتلا شو پوهیږي د ده قیمت په میلیونو 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 افغانۍ کېږي، نو ولې موږ تاسې لس افغانۍ د ده میلیونو میلیونو افغانۍ سره وجنګوو، نو په دې حساب باندې یو ځل چې د دستنې نه استفاده وسه باید دوباره له دنه استفاده ونه شي. او بل د جامع خلک هغه مثلا د منطقې مشران یا سپینګیري باید که وزارت ساعت آمده نه شي کولی دوی ټول شي او دسته جمعي او تصمیم ونیسي، هغه خلک چې دستنې وهي او هغه دوی باندې یو فشار واچوي، مثلا که په اطراف دواخانو کې یا چی شي کې دسته نیولې ده چې باید روزی جریمه شي، او چې بالاخره هغه دوی خپله دغه ته مجبور شي چې کله چې دستنه نه استفاده وکړه د پرسونل طبي هغه دوی خپله ټولې کې په یوه ځای کې خاصي کې چې آینده کې له دنه استفاده
وکړي. کورم ودان نو همت صاحب اوس پوه شوی چې یو ستنه چې یوه استفاده وشوه بس دی، نو بیا نو په چی شي نه پاکېږي، نو بهتره به دی چې د لرې کلي نه سړی لاړ شي یو ورځ مزل وکړي، خدای نسبت دی دنه چې خدای نه خواسته یو ناروغي خپل ناروغ ته علاوه کې یو وريدون کې لرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده لطفاً خبري وکړئ.
سلام علیکم دا زما ته مو څنګه تاسو ته سموت کې ما
مهرباني وکړه
دا نه دا څه دی ډاکټرو مخترو نو څه ویل دا په کړې کې او سی وو ته نه بل څه هغه ور کې نه څه خورای دا بیا څه خورای په دې شو به مې بیا بل څه بیا څه خورای تر کې وی بیا موږ
ډاکټر صاحب عثمان قسم دی باندې خبرې وکړي، خو بیا به هم درته خبرې وکړي. کور دی ودان دوی هم ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه، ویل چې زموږ په کلي کې وایي ډاکټر او کلینیک نږدې نشته، نو بیا هغه کسان چې پیچکاري کوي وایي هغه یو سرنج یو چاته استفاده وکړي نو هغه صرف په جوش اوبو باندې وینځي بیا دویم کس ته تینه استفاده کوي. ډاکټر صاحب عثمان تاسو نه پوښتنه کوي چې دا په دې اوبو باندې پاکیږي که څنګه؟
کیږي چې بعد ډېر ساده میکروبونه چې وي هغه به د دغه دواره چې جوش اوبو باندې مونږ امکان لري له بینه لاړ شي،
اما ډیر زیات میکروبونه دي چې هغه د جوش وبو په واسطه چې شي هغه کده الکول باندې پرمینځي هغه لباینه نه دي. نو په دې حساب باندې لکه ما مخکې چې ویلې د کومګر کار سي د ارزش تفکر وکړو دیو عادي ستنه ارزش په ډیر کم وي لدنه چې وروسته ډیر شدید مرضونه سره دوی مخامخ وي او که بیا هم که دا طبي پرسنل بیا هم په دغه باندې ډیر په فشاري کې وي او یا ستنه د څو خلکو لپاره استعمالوي نو بیا دا خلک داسې کوي لکه مخکم چې وویلې چې سلمانی ته چې څوک له هر څوک ځان سره خپل ستنې واخلي عماته د ستنې وهي او بیرته د خپل خراب ستنه راوړي او ځای کې د خچوي. نو ځکه کار ته کوم سیستم نه وي چې هغه کنټرول کړي مجبوره ده د لپاره چې دغه بلاو څخه ځان وساتي دا شی کو ځان باندې قبول کړي.
نو سلمانی ته چیزی خو چاړه به ځان سره وړي نو ستن خو بیا چې ډاکټر ته ځان سره وي.
بالکل
یعنی پاک سرنج مطلب ښه کورم بدن ډاکټر سي وخت ډیر کم لرو فقط په 30 دقیقو کې خپل هغه وروستۍ خبري وکي چې د ایچ آی وی ایډز مخنیوي لپاره هغه سو عمده مسلې چې ستاسو ذهن ته راځي چې خلک هغه باید په پام کې ونیسي مثلا کم ټکي دي چې انسان هغه په پام کې ونیسي چې د دې ناروغۍ نه ځان لري وساتي یعنی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کم ټکي دي چې تاسو هغه وایي مثلا زه اوس په افغانستان کې ناست یم او دا پروګرام اورم کم کم شیان دي د هغه شرایطو مطابق چې هغه باید زه مراعات کم چې په دې ناروغۍ اخته نشم.
ټول هغه شیان چې موږ مخکې په خبرې وکړې چې دغه ناروغۍ د انتقال سبب کیږي باید هغه هماغه شیان څخه موږ تاسو اجتناب وکړو یعنی دغه ځوان وساتي مثلا ستنو چې موږ تاسو ډېر زیات تاثیرات وکړه مثلا د جنسي له لارې چې دا مرض انتقالېږي مثلا بعض خلک دي چې په بعض نړۍ کې مثلا هوموسکسوال موږ ورته وایي مثلا هم جنس بازي ورته وایي چې د شیانو څخه جلاګري وکړي او کله چې وینه اخلي یا وینه ورکوي نو په دې حساب باندې دا باید مشخص کنټرول شي چې هغه خلک نه چې دا میکروب په بدن کې لري د هغه د وینو څخه استفاده ونه شي او د لپاره چې دا مریضي له یو شخص نه بل شخص انتقال ونه کړي کنډوم نه باید د ازمې استفاده وشي او هغه خلک چې په دې مرض باندې اخته شي هغه باید ونه شرمېږي تاکي شرم نشته هغه دی باید لار سي دغه سنترو سره تماس ونیسي تداوی وستیر مناسب دواګان پیدا شي چې دی کولای شي چې په تیر عمر وکي دی دغه تداوی ته کومه نظام د دوا ورکړي او بل هغه خلک چې په مرض اخته شي هغه په جامعه کې باید جدا نشي هغه خلک سره تماس ولري خلک باید لدنه ونه درخي چې دی سره لاس ورنه کی ټوډي سره ونه خوري لخورې وشړي خدای مرز و سخت شي فرق قسم چې شي دي او تداوی لري یو شی بل شی و هم کله چې یو شخص د ایډز په مرض باندې گرفتار شي یعنی دغه هیوه بدن ته نه د په عمر کې لبای نه دی او باید تر اوسه ژوند دی باید تداوی وکړي او تداوی واخلي او تداوی تاثیر هم داره چې دوی هغه میکروب چې په بدن کې دغه دوا د نه پریږدي چې ځکه مختلف شي یا دیوال په دغه شاوخوا کې جوړوي کداغه تداوی په منظم ونهغلی مثلا دوه ورځې ونهغلی درې ورځې ونهغلی په دغه دیوال کې افرای پیدا کیږي بیا دغه میکروب له دغه جان راوځي بل ځای کې مرض جوړوي. نو په دې حساب د ما تر شا دغه دوستانو ته دا ده چې هغه حالات یا هغه عمل چې دغه مرض سبب کیږي د تر جلوګیری وکي او هغه څوک چې په دغه مرض باندې اخته دي به تماس ونیسي د سنتادو سره او د عبارت ساتانه څخه د موږ اله ده چې خصوصا د دې دین د بانک په فکر کې دي یا تصمیم ونیسي چې مې ویني ولای چې د انتقال ډیر زیات خطرناک ده او خلک دې لپاره چې مؤثر تداوی شي په یوه ځای چې مؤثر تداوی شي او وینه وخت کې چې خدا نخواسته کومه مصاحب شي شخص وینه وخت چې هغه بیا نو نقص ډیره خطرناک دی.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب عثمان ستاسو د لارښوونو نه چې څنګه انسان کولی شي د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي لپاره کار وکړي او ځان وساتي او که چیرته اخته وي نو بیا هغه ټکي ډاکټر صاحب بیان کړل چې څنګه کولی شي په وخت باندې دوا واخلي تر څو د ناروغۍ د خطرونو نه بچ شي. بخښنه غواړو له روزګان چې اوریدونکي ټلیفون کړی و او د کمخونۍ په اړه یې پوښتنه کړې وه. پوښتنه مې دې په یاد ده. خامخا به په نورو پروګرامونو کې په دې اړه باندې خبرې وکړو.